پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل اند شفیق ایار پام کاری درته د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خبری خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اخلو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشي انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرې دو اټکل کړی خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي جنرال ټاډ والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د داټ کلمه خې به د افغانستان د ولسمشي تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې د جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یه آدم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یه آدم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سمبولې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوي له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړی لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبه پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په د افغانستان کې هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خیر سره ولري.
د افغانستان زیمبابوي او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوی چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوي لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 28مه ده. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامه کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې د تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استول دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بلاروس کې سوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکښې کړی وو. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږیږئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د درېدو په اړه پرېکړه بدله نه کړي.
خب با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودند به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم
پا دی موضوع پا ریپورت سروی راوری چی دا هلمند چارواکی وی دا ولسمشری دا طول تاکنو دا پارا پورا چمتو غاله لدی. دا تخار سیمه ای چارواکی وی دا دی ولایت دا ینګی قلا ولسوالی بیرتا نیولی دا وضعیتی چی دوی دا روانو تصفیهوی عملیات لمن دا دی ولایت نورو نام نسیمو تا پراخی. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریک وو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پښو مزل کوي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د درېدو په اړه پرېکړه بدله نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزه عزیزی د کابل په سټډیو کې دا نور حال ترې اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي مسکو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس تنیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه د افغانستان لپاره د سولې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوي مشر شیر محمد عباس تنیکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې که چېرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 3 کاله نور هم جګړه کولای شي. د خغلی ستنیکزی د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی هغو خلکو ته به چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپي سره او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي. بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپي ډېره لري او هغه هم دلچسپي ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت پزي چې هغه دا خبره مذاکراتو تعطیل هغه ښه نه وګڼلي نو دوی به دا سره به خپله مشوره کوي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبرې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړي چې پر طالبانو یې حملې ډېر کړي او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکار فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په وروستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع راڅرخېدي. مننه ترې کوو چې موږ غږله ازادي رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند د پولیسو مشر وایي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خام نیت دپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کومو سیمو کې انتخابات کېږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به یې د الیاس تایی په رپورټ کې تفصیل واورو.
که څه هم د ولسمشریزو ټاکنو دپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د ځینو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړې غونډې پیل شوې دي. سره له دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراضه دي، تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. که څه هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسام الدین هلمندی وایي په هغه سیمو کې د پولیسو تشکیل ډېر کړی دی چې تر نسبي تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره امدګي موږ سل په سل کې امدګي ورته لرو او تاسو وینئ خبر یاست چې موږ د عملیاتونه کوو. عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندی نقاط خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه پراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کیږي. د ډېر وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډېر وخت سره چې پکې جنگ دی او یا څو سره ولسوالۍ لکه باغران مساکلا چې سپیدې کړي دي هغه خواته نسی څوک رفتامد نسی کولای مشکلات لري او نور کښته جنوبي او غرب او شرق خواته د شګرګا پر چار اطرافانی په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره ونې سپینږر سره مو ولیدل. یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سر په سر خپل انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشری دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نیټه ټاکل شوې ده ټول پنځه مرکزونه پرانستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د ترور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی خو ټول شاید درې چونی په ورځ ګډون ونه شي کړای.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه به تر تقویتي پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پراتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګه دا غي ما پروګرام او دا غي ما د مبلغینو اندارنګ د مالی ادارې سره په همکارۍ باندې چې منګه کوم هغه سروي کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا دی او نن تر دوه لکه کسانو پور شاید برخه وخت.
د هلمند ټولي څوار لس ولسوالۍ دي چې د ناوی او ندالی پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي. د یو شمیر نورې مرکزونو د حکومت سرتیرو سره دی او بعضي په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکلو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه شوې. محمد لاستای د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه ریپورت درلود چې د وسلوالو طالبانو د وروستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغېز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغې مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وسالې دروړي.
د د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې له لسو څخه تر پنځه لسلنې پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګو ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له یو لک او شلو زرو ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي، د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.1 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواد بهر هند او پاکستان ته هم صادرېږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان لمخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په سباندې 3000 هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 450 میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو 10 کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 450 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره په نورستان ولایت کې 200 کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: $1.58 €1.68 £1.89 د اماراتو $1.20 زر ایرانی تومانه $5.50 زر هندي روپۍ $1.00 او زر پاکستانی روپۍ $4.98.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پیل کې مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیرمحمد عباس ستانکزي په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو سره اغېز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاوه خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پایل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دي. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دوه جهاتو کوشش کوي تر څو د سیمې هیوادونه دې ته وادار کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنگین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دی تر څو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر نه کمیږي. باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولی شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا آواز پورته کړي تر څو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سوله کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سبلي چې طالبان غواړي تر څو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمه نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودرنګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅې کوي څه فکر کوي؟ آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او قل دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخښي ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دومره په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریې په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي یا د امریکا د پخوانیو حرکتونو وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بریښي، ولې دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت د چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېر ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه پاینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولې د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لاندو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربان ته غاړه کېږدي، اوربان دی وکړه. څه فکر کوي دا اوس افغان حکومت څه کول پکار دي چې د دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې دریدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي، او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېل شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کیږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما نظر ځان ته پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، او د یو فعال بازیګر، د یو فعال لوبغاړي په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي او همدارنګه د بدن افغاني مذاکراتو د زمینې جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنې زه باور لرم چې اوس افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکي خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې شي امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولې، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. اخو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړې ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړې وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال د ډز غږ اورېدل کېږي، او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لورې د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه یې وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره، و ان شاء الله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاک کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتر واټن په درلودو سره د طالقانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویر لري چې زوی نالسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
شمی ودا اوس می دوغه نه فرق ستا په غخته کې لاس واره ز پر لار کښې نه ما وس ځان وسا کوم بیا را زم کله پر 12 بجې لار را یوس چې په مټ ته ځان راوړ.
په جګړه زپلې ورزګان او نالوس ته ټولنه کې دا بی تعلیم او بی سرپرست مور په دغه شکې دل سپلې کې هر ورځ شاوخوا 2 ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي ته بیایي. تر 2 ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زی شونځي ته ورسوي نو تر هغه د شونځي بهر د غسرل مرته ناستوي څو چې زوی بیرته له شونځي څخه رخصت کیږي او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا 2 ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کېږي د خپل یوازیني زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي خو وایي اوس څه ځي په سوې ده.
سهار دخوا خپل کار کوم دی کور ته تعلیم خط لیکي ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی د سره روانه یم خوند یې د ستونو کارونه کوي د وړو یو وړې وو شی که ده نو اوس یو 3 کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم که 2 کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپل یوازیني زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشینه او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژنې نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچا کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بی سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خوارۍ ته ځي زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي خدای بیا دا ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي دا ټول ورېندارګانې دي خوندې دي مندې دي د هر سړي وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
اتکلن نجمل خدا غچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسه کې زده کړې کوي وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټر سي. د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي خپلو زده کړو ته ژمن دی غواړي چې خپل آینده جوړه کړي نو له همدې خاطره چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په ارزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تګ اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي.
د پهن ریاست تدریسی امیر سیمه الله سمسور وای
واقعتا دغه مور موز د مکتب مختوینو چې په لاندار ډول باندې کله چې موږ د مکتب سره نه کوو په لاندار ډول دا مور د مکتب سره ناسي ترڅو چې خپل بچي راوځي ورسره دغه څخه د بیا تقریبا 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري دی په دې باندې موږ خبرې خو اوس موږ ترانسپورت نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز خانه راکول سي نو مشتنه مې ده د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بیواز لري ساحه کې پراتی او مکتب ته رسیدګی نشي کولای د داس شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورت برابر کی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک یې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روښانه راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو.